و بجی شوې په دې ساعت کې تشنا اسمان لاندې پروګرام درو په افغانستان کې د اقلیمي بدلون پر اغیزو بحث لرو. خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، سلامونه او احمد چیبر خبرونه وړاندې کوم. د قطر او ترکیې مشرانو په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او ثبات خبره وکړه. د قطر امیر تمیم بن حمد آل ثانی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د دواړو هیوادونو ترمنځ پرون د ستراتیژیکې عالي کمیټې د لسمې غونډې په پای کې په ګډه اعلامه کې دا خبره کړې ده. دغه غونډه د ترکیې په پلازمینه انقره کې جوړه شوې وه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د 109 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. باختر خبری آژانس چې طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 8 کورنۍ د کندهار د سین بولدک ته لارې 22 نیمروز د وریښمو پله له لارې 46 او د هرات اسلام کلا له لارې 30 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي دي. د پاکستان د بلوچستان په کلات سیمه کې نن وسلوالو لږ تر لږه و سرتیري وژلي او 14 نورې ټپیان کړي دي. په کلات کې د پولیسو مرستیال کمشنر علي ګل بلوچ د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې دا تلفات هغه وخت پوځیانو ته واوښتل چې وسلوالو د پوځ پر وی امنیتي پوستې برید وکړ. د دې حملې مسؤلیت بلتون غشتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي یا BLA اخیستی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په 14 جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 3,999 ته ورسید. دغه جګړه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2020 کال د اکتوبر میاشتې له 8 روانه ده. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروان یم. د خبرونې ته مو هرکلی کوم. افغانستان د اقلیمي بدلون له امله یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر اغیزمن شوی دی، خو په ورته وخت کې د دې بدلون د اغیزو د کمولو او مقابله لپاره خورا لږ امکانات لري. د څو لسیزو جګړو او د چاپیریالي وضعیت خرابېدو افغانستان په نړۍ کې په څلورم هیواد بدل کړی چې اقلیمی بدلون زیات اغیزمند کړی دی. متخصصان وایي د تودوخې زیاتېدا، د طبیعي پیښو لکه وچکالیو، سیلونو او د مځکې ښویېدا افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو پایلې دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې چې میلیونونه خلک د لوږې له خطر سره مخامخ دي، مرګونې طبیعي پیښې او د بشري او اقتصادي کړکېچونو شدت نور هم زیات شوی دی. د سږکال په پسرلي او دوبي کې سیلونو تر 300 ډېر کسان مړه، تر 40,000 ډېر بې ځایه او زرګونه کورونه او ډیره کرنیز ځمکه ویجاړه کړه. د ملګرو ملتو د انکشافي پروګرام له اټکل سره سم سیلونو د افغانستان کالنی اقتصاد ته تر 400 میلیون ډالر زیات زیان اړولی دی. کارپوهان وایي اقلیمی بدلون د افغانستان شاوخوا 40 میلیون وګړو ته ځانګړي ستونزې رامنځته کړي دي، ځکه شاوخوا 80% خلک د خپل معیشت لپاره په طبیعي سرچینو اتکال کوي. د افغانستان د جمهوري حکومت چې د لویدیز له پراخ ملاتړه برخمن و، سقوط او په 2021 میلادي کال کې د طالبانو واک ته رسیدو د افغانستان لپاره د اقلیمي بدلون د کړکېچ د مدیریت وړتیا نور هم پیچلی کړې ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته نړیوالو مرسته کوونکو د هیواد ته د پراختیايي چارو لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستې ودرولې. په همدې حال کې په وروستیو کلونو کې د بشري حقونو په برخه کې د طالبانو د منفي اقداماتو له کمله نړیوالې بشري مرستې په چټکۍ کمی شوې دي او لا هم کمی شي. په باکو کې د ملګرو ملتو د اقلیم په کانفرنس کې یو طالب پلاوی د څارونکو په توګه ګډون لري، خو د نړۍ له لوري د رسمیت پیژندل شوی حکومت د نه شتون له کبله ډیر احتمال نشته چې افغانستان هغه نړیوال مرستې جلب کړي چې دا هیواد له اقلیمي بدلون سره د مقابلې لپاره ورته اړتیا لري. افغانستان د نړۍ د شنو غازونو په خبرولو کې لږ ونډه لري، خو په چټکه تودوخه لوړه شوې ده. له 1950 کال راهیسې د دغه هیواد منځنۍ تودوخه د سانتیګراد 1.8 درجې لوړه شوې، چې دا له نړیوال اوسط څخه چې 1.5 درجې دی ډیره ده. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام په وینا د تودوخې لوړیدل د زراعت او د زراعتي ارزښت د زنجیر په ګډوډۍ کې لویه ونډه لري، چې د هیواد اقتصاد د ملا تیر حسابي شي. موږ په دې موضوع د بحث لپاره دغو ښاغلو ته بلنه ورکړې ده چې په پروګرام کې ګډون وکړي، زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته هم ځوابونه ووایي. د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل، د چاپیریال متخصص طاهر مامونزی، د چاپیریال بل متخصص ولی مدقیق، او همدارس کوشش کوو چې له عبدالهادي اڅکزي سره هم په باکو کې خبرې وکړو. ښاغلی اڅکزي د په باکو کې په اقلیمي کانفرنس کې ګډون کړی دی. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. او لومړی مدقیق صاحب، افغانستان ولې د هغو هیوادونو د لست په سر سر کې دی؟ تقریبا یعنی دریم څلورم هیواد دی چې اقلیمي بدلون ډیر زیانمن کړی دی. مدقیق صاحب لکه چې قطع شوله، سټوډیو سره وصل نه دی. وربشو سلیمان خیل صاحب ته. سلیمان خیل صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د ما غږ درځي؟
بله، ستاسو غږ راځي، مهرباني.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. افغانستان د دې لپاره چې یو اغیزمن هیواد ده، او کله شپږم هیواد کېږي د ملګرو ملتونو د راپور په اساس، کله هم اوچا چې څو ورځې مخکې راپور خپور کړ چې لسم هیواد د ډېر اغیزمنو هیوادو په جمله کې راځي، هغه دوه خبرې دي. یو دا چې افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې اقتصاد نه لري، یا نسي کولی د دې ناورین په مقابله کې ښه ځان تیار وکړي. او دوه مسله دا ده، کچېرې یو نوی ټکنالوژي راځي، یو داسې یو غټ اقدام د اقلیم بدلون لپاره، نو دای نسی کولای چې هغه سر ته ورسی. نو دا به مشکلات باعث کیږي چې افغانستان له هغه هیوادو په منځ کې راځي چې د اقلیم بدلون له اغیز نه ډیر زیات زیانمن کیږي. او دغه ترڅنګ سیاسي ثبات هم یو څه په افغانستان کې د اقلیم بدلون اغیز ډیر کړی دی. په شل کلونو کې جنگونه او چبال زوی کې کسیلات سیلاب راته کوچکالی راتله، مرستندوی سازمانونه یا هغه موسسات نسو تللی، یاته او همداسې د چاپریال ساتنې خلک چې پری برخې کار کوي دوی نسو کولای چې عامه بوهاوی وکړي. او په زمن کې اوس چې هم راغلی دا، اوس هغه مرستې نسته دي چې تر څو د خلکو ته د مرستې ورسیږي. او دا هم دا ټول هغه عوامل دي چې د اقلیمي بدلون اغیزې پر افغانستان ډېرې کړي دي.
سب ډیره زیاته مننه کوروردان مامون صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې افغانستان سره لدې چې په دې راپور کې ما هم ورته اشاره وکړه، ویل کیږي چې افغانستان د اقلیمي بدلون کې ونډه تقریبا صفر ده، هیڅ ونډه نه لري، ځکه چې صنعت نه لري، داسې تولیدات نه لري چې هغه چاپیریال ته زیات زیان اړوي، لیکن د زیان له درکه بیا د هغه وادو په سر کې دی چې ډیر زیات زیانمن کیږي. ولی
سلام تاسو او په برنامه کې ملما خغلی سلیمان خیل صاحب او ټولو اوریدونکو ته. واقعا چې افغانستان یو له هغه وادونو څخه دی چې د اقلیم بدلون ته او همدارنګه د اقلیم بدلون بحران ته د زیان په کچه باندې، یعنی په ډیره لوړه کچه باندې موجود دی، او نشي کولای په دغه زیانمنه کچه را کم کړي. یو د دلایل نه هغه دا چې ولې افغانستان په زیاته کچه باندې زیانمن دی، او افغانستان په داسې حال کې چې د ګلخانه ګازونو او همدارنګه د اقلیم بدلون کې ډیر کمه ونډه لري. دلیل دا دی چې اقلیم بدلون متاسفانه یو نړیوال بحران دی، او هیڅ سرحد نه لري. هغه هیوادونه چې هغه د نړۍ پرمختللي هیوادونه دي او صنعتي هیوادونه دي، د صنعتي ودی ورسته په هغه ودونو کې د ګلخانه غازونو زیاتېدل د دې لامل شوې دي چې په نړۍ کې اقلیمي بدلون رامنځته شي او دا چې اقلیمي بدلون سرحد نه لري نو په همدې اساس باندې افغانستان هم یو له هیوادونو څخه دی چې د زیان کچه لوړه ده او دا چې څنګه نشي کولی د دې زیان کچه راټیټه کړي هغه دا ده چې افغانستان د اقتصادي او جغرافیایي موقعیت په اساس باندې چې دی داسې یو هیواد دی چې په زیاتره خلک په هغه سکتور باندې تکیه کوي چې هغه د اقلیمي بدلونو په اساس باندې هغه حساس سکتورونه دي لکه زراعت، مالداري او همدارنګه نور هغه د معیشت وسیلې چې هغه په کلو کې خلک ګټه اخلي نو په همدې اساس باندې افغانستان د زیان کچه د اقلیمي بدلون ته لوړه ده.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تحصیل ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې خپرونه اوري. په دې خپرونه کې په اقلیمي بدلون خبرې کوو چې تر ټولو ډیر یې افغانستان زیات اغیزمن کړی دی. د دې لپاره چې له اقلیمي بدلون سره څه ډول مبارزه وشي په دې به هم په خپرونه کې خبرې وکړو. خو تخنیکي همکار مو وایي چې ښاغلی اڅکزی دا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ښاغلی اڅکزی په باکو کې دی، په دې کانفرنس کې ګډون کړی دی. له ده به وپوښتو چې په کانفرنس کې څومره خوشبیني شته چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون ته به توجه وشي. اڅکزی صاحب، مهرباني.
ډېر زیاته مننه. اول خو سلامونه تاسو ستاس تخنیکي همکارانو ټول اوریدونکو ته.
سلام.
دا چې د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس په باکو کې جریان لري او نن د دې کانفرنس شپږ ورځې نو پرسوې، په دې کانفرنس کې خورا په مهمو مسایلو باندې بحث په دې شپږ ورځو کې وسو چې په دې سره د افغانستان لپاره نسبت نورو کانفرنسونو چې په مصر او همدارنګه په دوبۍ کې وو په تیر کلونو کې دا کانفرنس لږ متفاوت او یو څه خوشخبری درلود. په دې خاطر چې په دې کانفرنس کې د افغانستان څخه یو پلاوی راغلی وو چې هغه دلته موجود وو او د دوی موجودیت د نړیوالو مؤسساتو، ډونرانو او مالی او تخنیکی میکانیزمونو سره یو رقم د اعتبار فضا رامنځته کړی ده. چې دغه اعتبار فضا که څه هم په وسنوس ویل چې دا به په کم حد کې وي، خو حج اکال اوس دلته توجه لږ مثبت اړخ ته روانه ده. او په خوا چې به کله په نورو کانفرنسو کې موږ د نړیوالو ډونرانو سره مباحثې کولې د مالی او تخنیکي میکانیزمونو سره چې کله موږ خبرې کولې، هغوی به د افغانستان په اړه منفي نظر په اول کې راته راکړي چې افغانستان زموږ په برنامه کې اوس شامل نه دی. که څه هم افغانستان ډېر ځپل شوی دی د اقلیم د بدلون له اړخه، ولې ساس کال چې کله موږ دوی ته رسیدنه کوو، دوی سره خبرې کوو، دوی دا نه وایي چې افغانستان زموږ په برنامه کې شامل نه دی، بلکې دا وایي چې د افغانستان سره د کومه لارې موږ کولای شو شو کوم مرستې ورسوو، کومکونه ورسوو. یوازې افغانستان نه دی چې اغېزمن شوی دی، اوس ټوله دنیا ده که څه هم بډای هېوادونه دي، هغوی هم په یو رقم د سیلابونو او د اقلیم د بدلون د بحرانو سره لاس او ګرېوان دي.
اڅکزی صاحب، دا علت به د فکر نه کوي چې دا وي چې په دې کال کې افغانستان ډېرې طبیعي پیښې درلودې، سیلابونه یې درلودل، ډېر ورښتونه یې درلودل، په دې خاطر تلفات یې درلودل، په دې خاطر به څه ناڅه توجه وي افغانستان ته؟
ټول لامل موږ دا نسو بیانولی، په دې خاطر چې همدغسې سیلابونه، همدغسې طبیعي واقعې په نور هېوادونو کې هم سږ کال رامنځته سولې چې نور هېوادونه د افغانستان غوندې ډېر وځپله. خو افغانستان ساش کال په کچه هم اغیزمن شوی هیواد دی، کچه هم د نړیوال په افغانستان کې د کار کولو یو رقم تعهد او اراده او ژمنتیا لري، خو په غسر پسان کې په ټول دنیا کې وسته پیسو کمښت دی. زه خپل په یو بحث کې ناشتم چې د افغانستان مخ کې هغه هیوادونه چې د افغانستان مخ کې دي او ډېر زبر شوی دي لکه ساوت سودان یا سودان چې موږ تاسو ته وایو او بل چاډو او داس نور هیوادونه، دا غوی غژونه چې ما واورېدل، دا غوی ناری چې ما واورېدل، ما یو رقم احساس وکړ چې افغانستان وسم یعنی یو سنه څه شدي بد نه دی. خو په ټول کې په دنیا کې په ټول دنیا په داسې چې تعهدات کله چې د پاریس قرارداد په 2015 کې لاسلیک شو په 2015 کال کې په هغه وخت کې بډای هیوادو دا ژمنه وکړه چې دوی به دغه د اوس وده کوونکي هیوادونو ته مرسته کوي، د دوی سره کومکونه کوي تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون په مبارزه په برخه کې دوی حداقل په پښو ودرېږي. یو څه ناڅه خو دوی هغه خپل ژمنې یا پوره کړې یا یو څه پاته شوي او یا هم دغه نه تعهدات چې دوی باید راټول کړي وي، لکه د کال سل میلیارد ډالر دي په هغه کې هغه ژمنې نه وي پوره شوي. نو دا هغه څه دي چې دنیا ته کومکونه په هغه اندازه نه دي رسېدلي کوم چې تعهد شوي دي. یعنی نو په ټول دنیا کې که افغانستان سره راواخلو، ساس کال موږ د سلرج په دې کانفرنس کې زلرج د خوښۍ احساس لرم.
بله، ډیره مننه اڅکزای صاحب تاسو را سره اوسئ. وربشو شاغل مدقیق مدقیق صاحب، تاسو څومره هیله لرئ چې د په باکو کې د اقلیم د کانفرنس په افغانستان ته توجه واړوي، د هغو زیانونو د جبرانولو یا کمولو سره به مرسته وکړي چې اقلیمی بدلون افغانستان ته اړولی دي؟
مننه ته اوریدونکو ته مننه کوم چې دا فرصت مو سعید کړ. زه فکر کوم چې دغه د کاپ ونډه دا یو نورمال پروسه ده چې هر کال د اقلیم د بدلون نړیوال کانفرنس یا کنونسیون چې دا دغه غړي ملکونه په کال کې یو ځل راټولیږي. خبره دا ده چې دوی په دغه دوا هفتو کې کوم باسونه سي کې د تڅنګ لار پیدا کې تر څو د اقلیم بدلون عوامل سي په دنیا کې دي هغه کم کې چې اکثره پر مختلفو هوادو پورې ارتباط لري. د دې سره په څنګ کې په دې میکانیزمو باندې کار کوي چې هغه هغه ملکونو سي ځان لیدلې ده هغه سره څنګه مرستي وکړي. دا کانفرنسونه ډیر مهم دي، ولې دغه مسله ډیره پیچلې کول نه غواړي. دا ډیره ساده مسله امرتوی لیسو پاین زمان کې ډیره ساده هم نه ده. د اقلیم د بدلون لپاره سې کوم مالی میکانیزمونه په نړۍ کې وجود لري یا شتون لري، دا د حکومتونو نه دي څارون سبسه لکه آسان لاسرسی ملکونه ورته پیدا کی لکه بشری مرستې. یو بشری مرستې دي چې هغه مختلف ډونرونه کوي په اړه طریقه خپل پالیسیان خپل نورمونه لري، او یو لاسرسی د مالی میکانیزمو ته داسې د اقلیم د بدلون لپاره هغه په لومړي سر کې ملکونه تعهد غواړي. که دا ملکونه ځپل شوي وي او که پرمختللي وي دوی باید خپل تعهدات ورته وړاندې کړي او هغه عملي ګامونه باید وښیي، ثبوت یې کړي او دا په اثبات ورسوي چې موږ عملا په دې برخه کې روان یو. به یې هغوی تاسو ته دغه لاسرسی درکوي چې هغه مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي او کومکونه واخلي. زه فکر کوم څه د دې کانفرنس څه کال یوه ښېګڼه دا ده چې دوی په اجنډا کې د نورو مسایلو سره تقریبا لس عمده مسلې دي. یوه مسله دا ده چې دا په لومړي ځل په منطقوي بحث باندې تمرکز سوی ده په اجنډا کې، چې هغه په مرکزي آسیا باندې ده او په منځني ختیځ باندې، او خصوصا هغه ملکونه چې غریز ملکونه دي لکه زموږ هیواد افغانستان. دوی یو ګروپ جوړ کړی ده او دوی خپل منځ کې بحث کوي. نو دغه بحث یوه مثبت لاسته راوړنه زه بولم، او دا په دې پورې ارتباط لري چې د ملکو نمایندګان هغه هیات چې په دې کانفرنس کې شرکت کړی څومره کولی شي زموږ د هیواد ضرورتونه او زموږ د هیواد مسایل هلته مطرح کړي او مشخصې برنامې هلته وړاندې کړي، او د هغو لپاره د اوږد مهال لپاره دوی کومکونه وغواړي. د اقلیم سره مبارزه دا یو آنی مبارزه نه ده چې په لنډ وخت کې موږ د دې ستونزې د حل لپاره لاره پیدا کړو. دا په دې مهال کې کېدای شي ولې ډېر منظم پروګرام او برنامه باید موجوده نظام وړاندې کړي.
بله، ډېر مننه. وروسته به په همدې خبرې کو چې څه ډول پروګرام څه ډول پلان لازم ده چې افغانستان مرستې ترلاسه کړي د خپل اقلیم دی هغه زیانونو د جبران لپاره. سلیمان خیل صاحب، ستاسو څومره هیله ده او څه فکر کوئ چې په دې کانفرنس کې به افغانستان سره مرستي وشي د ته پکتو چې د افغانستان پلاوی ناظر دی یا څارون کړي رسمي پلاوی لکه د نورو هیوادونو چې دی د افغانستان پلاوی هغه حیثیت نه لري.
ډېر زیاته مننه. ګورې زه خپله هم د کانفرنس د آنلاین په شکل څارم او هلته د یو ناظر په صفت د افغانستان د ګډون لرم. سره چې ما دغه مطالعه وکړه د دې کانفرنس څه کال ما ته ډېر دا کانفرنس یا ما له نظره ډېر کمرنګ ښکاري. که څه هم اچکزی صاحب مخکې وویل چې هلته خپله حضور لري او ډېر دوی له نظره سږ کال ښه کانفرنس ده، خو زه چې وینم ډېر د اروپا ډېر مهم هیوادونه لکه جرمني لکه فرانسه د دې ولسمشران رانغلل. د اروپا هغه مشر کس چې د اروپا اتحادیې نه د هغه رانغی او همداسې د امریکا ولسمشر هم دی کې ګډون ونه کړ. نو دا ډېر مهم هغه هیوادونه چې دې ته مرسته کوي داسې کنفرانسو ته او داسې یو پروګرامو لپاره، نو هغوی رانغلل. هغه علت یې دا و چې د شرق او د غرب سره چې کوم د سیاسي اړیکې دي هغه لږ نور هم خرابې شوي دي. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په دغه تیر کال چې کانفرنس په دوبۍ کې و، سږ کال چې دلته ده، په دغه یو کال کې په مختلف هیوادونو کې مختلف تغیرات سیاسي لاره نه راغله، لکه جنګونه وصل په غزه کې، فلسطین کې، همداسې په یوکراین کې. دا ډېر خپل اغېز لري. نو هغې له هوجې نه اوس چې دا نوی ولسمشر هم راغلی ده، دا یو ځل چې مخکې ولسمشر سوی و ترامپ دا پاریس اګریمنت هغه پاریس توافقنامې نه ځان وباسه چې دا ډېر یو غټ خطر په هیوادو لپاره ده، ځکه که دوی ځانونه وباسي هغه مرستې چې هغه میکانیزمونه چې د دوی له مرستو څخه پیسې راټولوي هغه به نور نه وي، که یې ډېر کمزوری به وي. یو هغېزه. بله خبره دا ده چې سږ کال افغانستان چې تلی ده د یو ناظر په صفت تلی ده، نو ناظر به هلته څه کولی اوسي؟ خو بیا هم موږ خوشبینه پاتې کیږو، خو ناظر هلته څه نسي کولی، خپل غږ نسي اوچت کولی. نو ضرورت ده چې هلته لاړ سي، لکه څنګه چې مدقق صاحب وویلې، هلته دغه خپل کوم اغېز چې موږ نه مونږ ته راغلی دي، افغانستان ته راغلی دي، هغه اغېز د راپور په شکل وړاندې کې داسې خو مونږ نسو ویلای چې مونږ باندې اغېز راغلی. ښه، نړیوال به وایي چې څنګه اغېز راغلی دي، په کوم اساس باندې راغلی. زه نه غواړم چې انتقاد وکړم، مطلب مې دا ده چې دغه مسلکي او علمي بحث پې باندې اوسي تر څو نړیوال قانع کړو چې واقعا مونږ اغېزمن سوي یاست. خپل نړیوال اوس غږ کوي چې مونږ شپږم هیواد یاستو چې ډېر اغېزمن سوي یاستو، یا مثال لسم هیواد یاستو چې ډېر اغېزمن سوي یاستو. اوس دغه اوس ښه د راپور ورورسیږي. اوس چې غوښتیم ده د یو ناظر په صفت غوښتی ده چې دا خپله یو کولی شي چې یو منفي اغېز د افغانستان د غوښتل شوي هیوادو په منځ کې نه سده داسې یو مطلب دغه کنفرانس کې به ګوري. خو بیا هم مونږ خوشبینه پاتې کیږو تر څو دغه کوم مرستې چې افغانستان لپاره هلته ځانګړې شوي دي یا د افغانستان غوندې هیوادو لپاره ځانګړې شوي دي دغه ته لاسرسی پیدا کړي. خو بیا هم خبره دلته راځي چې څنګه میکانیزم مونږ برابر کړو، څنګه هغه ظرفیت مونږ ځان کې پیدا کړو تر څو هغه مرستې شوي هغه پیسې یا هغه کوم منابع چې دغه موږ غوندې هیوادو ته ځانګړې شوي دي هغه د لاسته راوړو. نو دغه هغه مسایل دي چې زه زیات د دې کانفرنس لپاره زیات خوشبینه نه یم، ځکه چې نړیوال هغه مهم قدرتونه هغه مهم هیوادونه چې دې کې ونډه لري هغوی نه دي راغلي. که راغلي هم دي ډېر کمزوري راغلي دي، یعنې مطلب هغه خپل نمایندګان ډېر په هغه شکل باندې لیکلي دي چې خالي دغه کانفرنس هغه چوکۍ ډکه اوسېږي، نور تعهدات ځکه دا سیاسي لاملونه دي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. سلیمان خیل صاحب، که څه هم تاسې وایئ چې اتم یا لسم هیواد دی، لیکن په هغه راپور کې چې دا نن خپور شوی دی په دې کې ویل شوي دي چې افغانستان څلورم ډېر اغېزمن شوی هیواد دی. په هر حال ممونځی صاحب، لکه څنګه چې سلیمان خیل صاحب هم اشاره وکړه، د ترامپ بیا ولسمشر کېدو هم وایي په دې کانفرنس باندې ډېر سیوری غوړولی دی، او شاید له دې کبله هم دا ځل لکه څنګه چې دوی نظر دی دا کانفرنس هغه سي کانفرنس نه وي لکه د تیرو څو کلونو کانفرنسونه چې و. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
بله، ما غوښتلم دې موضوع ته هم اشاره وکړم. سرمن خلص دې موضوع ته اشاره درلودله. ترامپ یو له هغه کسانو څخه دی چې هغه د اقلیمي بدلونه په دنیا کې هغه ردی او پابنه باور نه لري چې اقلیمی بدلون موجود دی، او د اقلیمی بدلون لامل محدودیتونه منځ راځي، باران منځ راځي. نه تنها ترامپ چې د اقلیمی بدلون سره دغه د پوهې کوم تړاو نه نشته. دې ته ورته پوهان چې خپله د جغرافي د اقلیمي بدلون د هوا پیژندنې متخصصین دي او پوهان دي، اوس یو تعداد شته دی چې هغوی اقلیمي بدلون ردوي، تودوخه درجې زیاتوالی ردوي، همدارنګه نړیوال ګرمایش ردوي او په دې باندې باور نه لري. نو دغه موضوعات شته دی دنیا کې، دا واقعا هم چې دی دغه کنفرانسونه دا ډیر کمرنګه کوي شي، او د دې کنفرانسونو په منفي برخه باندې په منفي برخه زیاتوالي طرف ته دا کنفرانسونه وړلی شي. رښتیا هم چې دغه کنفرانس ته په کتو باندې د جی شل هیوادونو چې کوم نمایندګان دي، هغه نه یوازې د انګلستان لومړی وزیر په هغه کې ګډون کوي، او هغه د یو اتیا سلنه کاربن د کمولو وعده کوي، هغه هم داسې حال کې چې د خپل هیواد دپاره دغه تګلاره مخکې. نور د هند همدارنګه هغه هیوادونه چې هغه د دې بدلونونو اصلي لاملین دي، لکه جرمن اتحادیه اروپا او همدې ته ورته هیوادونه، نو دغه په دې کنفرانسونو کې موجود نه دي. زموږ ویره دا ده، من هیسته یو متخصص، زما ویره دا ده چې د اقلیمي بدلون موضوعات لکه د کپیټالیزم په شکل باندې مخې ته ځي، او دا ده چې هغه هیوادونه چې هغه زوریږي لا به هم زوریږي، او هغه هیوادونه چې هغه کوی شي د دې بحران نه ځان وباسي، او یا یې ځان ویستلی دی هغه ځان وباسي او ترېنه ویستی دی. نو زما ویره دا ده چې اقلیمی بدلون داسې پاتې کیږي چې هغه هیوادونه چې هغه نشي کولی چې د توافق حالت ته لاړ شي، د اقلیمي بدلون سره د ځان جوړونې حالت ته لاړ شي، نو هغه ډېر وزوریږي. ځکه اقلیمي بدلون درې مرحلې لري، او افغانستان په اخرنۍ مرحله کې چې کوم د خساراتو او د زیانونو د جبرانولو په مرحله کې قرار لري، په داسې حال کې چې موږ هغه موقع د لاسه ورکړی ده چې د اقلیمی بدلون د کمولو دپاره هڅې وکړو، د اقلیمي بدلون سره د توافق د جوړولو هڅې وکړو، د ځان جوړولو هڅې وکړو. متاسفانه موږ په اخرنۍ مرحله کې مشتون لرو. من حیث د یو متخصص زموږ باور بدایي چې د دې په څنګ کې چې موږ په دغسې کنفرانسونو باندې تکیه کوو، بهتره دا ده چې د اقلیمي بدلون یو اوږدمهاله موضوع په افغانستان کې د پرمختګ په اجنډا کې ونیسو، او اوږدمهاله سرمایه ګذاري پرې وشي. اقلیمي بدلون د افغانستان جغرافیې ته په کتو او منابعو ته په کتو د درې مهم منابعو سره تړاو لري، چې اوبه، خاوره او نباتي پوښښ. که چېرته دغه په درست ډول باندې مدیریت شي، نو زه باوري یم چې افغانستان په اوږدمهال ډول باندې کوی شي د دغه بحران او د دغه ناورین نه ځان وباسي.
ډېره مننه، سلامت اوسې کورودن. اڅکزای صاحب، تر اوسه پورې په باکو کې په دې خبرې شوې دي چې کومو هیوادونو ته باید مرسته ورکړل شي، او کنه لا د مرستو خبره لري ده؟
زه به د سلج په ساده الفاظو، په ډېر لقبو، په ډېر تخنیکي لغتو به بحث نه کوم، ځکه چې زموږ هیوادوال په کوټ کوټ کې د زموږ خبرې اوري، او د دوی تمه دا ده چې دوی د اقلیم د بدلون له امله ډېر اغېزمن شوي دي چې یو ښه خبر واورم. موږ د اقلیم د بدلون په بودیجه یا مالی منابع پر دوه برخو ویشو. یو هغه دی چې هغه سیاسي بودیجه ده یا سیاسي مالی بخشونه دي چې مالی میکانیزمونه دي. په افغانستان کې د 2021 کال مخکې د شین اقلیم بدلون یا داسې د اقلیم بودیجه مالی صندوق و چې جی سی ایف ورته وایي، دغه صندوق په افغانستان کې چې هم ظرفیت موجود و، هم هغه وخت کې افغانستان د نړیوالو سره ارشوداشه درلوده، هغه وخت کې نسو وکولی چې د دغه صندوق څخه په کافي اندازه خپل هغه مستحق سوی هغه د حق ورکو سوی دغه بودیجه ترلاسه کړي. په دې خاطر چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي، هغه سیاسي دي، هغه ته د سیاسیون لخوا څخه پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندې کیږي چې ډېر تخنیکي او په ډېر لوړ سطح باندې هغه باید جوړ شي. یو دا اخ دی. بل دا دی چې سیاسي بودیجه هغه د سیاسي لحاظه کلج وي، که ډېر وي، هغه افغانستان څونه لاسرسی ورته پیدا کړي، هغه افغانستان هغه سیاسي بودیجه ته په اول قدم کې لاسرسی ناممکنه ده چې پیدا شي. په دې باندې مدقیق صاحب بهتر پوهیږي، ورته معلومات ورته ستام. پاتسو بل بودیجا بل انکشافی بودیجا دم چې هغه د نړیوالو مؤسساتو او ډونرانو سره موجود ده. په سیاسي بودیجا کې ما چې تفاوت مخکې بیان کړي یا شوالې شم بیان کړي، کله چې به پخوا موږ دلته د سیاسي بودیجې بغیر د دغه انکشافي بودیجې چې هغه د ډونرانو او د نړیوالو مؤسساتو سره ده، کله چې موږ هغوی ته ورسو، مثال وایم د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، د انکشافي بانک، دغه یو این ایجنسیان یا دفترونه چې مختلف دفترونه دي افغانستان لپاره دوی بودیجه لري، همداسې نور. کله چې به په هغه وخت کې موږ د دې نړیوالو ډونرانو او د نړیوالو مؤسساتو سره د افغانستان په اړه مباحثه کوله، هغوی به دا ویل چې افغانستان لپاره اوس په حال موږ کوم خاص برنامه نه لرو. ول تفاوت اوس دا موجود دی چې کله موږ بحث سره وکړو، دوی مستقیم درته وایي چې موږ اورېدلې دي چې د افغانستان څخه استاذ هم دلته راغلي، بلې موږ خو چې ورغلي، دوی اوس هغه اعتبار تفاوت دا دی چې مخکې په خوا به دی ویل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت دوی د اقلیم بدلون ته هیڅ ژمن نه دي، د ژمنتیا نور تل لري، ولی اوس دغه تعهد ژمنتیا دوی ته ثابته شو چې نه، دوی د اقلیم د بدلون لپاره ژمنتیا لري، دوی دغه کانفرنس ته عذاب ضرور دي یا نظر کوونکي دي یا من هیڅ دی واجی غړي دي، خو حد اقل دلته شتون لري، دلته ولسمشران سره دنیا کتنې د خپل اړخ لري. نو د دوی دغه اعتماد او باور سازي د نړیوال مؤسساتو او د دونرانو سره یو رقم د اعتماد فضا جوړ کړی ده چې دغه موږ کاملا مثبت ګڼو، او بل امید چې موږ امید څومره لرو چې څونه د افغانستان لپاره باسو دي، موږ سبا نه بل سبا ته په دلته په باکو کې یو ښه غټ کانفرنس نیولې دي چې دغه ټول ورځ ما د شپې هم ټول شپه کار کړی دي، دغه نن ورځ هم کار کړی دي، تر څو وکول چې دغه کانفرنس ته نړیوال غټ دونران او دعوت کو دوی راوغړو، ته افغانستان ټول دا ویاندویان مرته افغانستان ته کلی دي، تر څو د افغانستان هغه اغیزمن سوې ایمیج یا تصویر دلته ودی ته وشي چاپ، او د فرصتو لارې چارې دي ته وشي چې دلته فرصتونه کم دي، د کوم لار دي کولای شي چې افغانستان ته خپل مالی فرصتونه ایجاد کړي، خپل مالی کومکونه وکړي. موږ په دې کې د سیاسي میکانیزمونو څخه داسوک نه درغوشته چې هغه سیاسي میکانیزمونه دي هغه جلا خپل ځان ته پروسه لري. دلته موږ ډېر فوکس یا تمرکز پر نړیوال مؤسسات او نړیوال ډونرانو کړی دي.
بلې، تاسو داسې چارټونه فلمونه جوړ کړی دي چې د چاپیریال اغیز وشي په افغانستان کې، او بیا په دغه کانفرنس کې چې تاسو یادونه وکړه آلتي وشیست؟
بلکل، موږ ویډیوګانې له ځان سره ولیدې. موږ په 19 ولایتونو کې دغه تیر کال سرویګانې درلودې چې موږ د 40 ولایتونو څخه په کمیدن نه وکړ، 19 ولایتونو ته زه خپل شخصا ما ولایتونو ته سفر کړی دی، هلته مو معلومات راجمع کړی دي چې کومه کمیونټي څونه د اقلیم د بدلون یا کومه ټولنه څونه د اقلیم د بدلون څخه اغیزمن شوی دی. زه داسې ټولنه ته د یک مخکې چې د کانفرنس ته راسم دغه څخه دروازه مخکې زه کور ته راورسېدم چې زه په داسې غرو کې ولاړم چې تنها په یوه دره کې ما 8 ساعته مزل وکړ چې زه تر څو هغه ځای ته رسېدم چې درې موټر ما کې راکړه چې یو موټر نوسلی. هدف د دې څخه دا دی چې موږ دلته د بشپړ معلومات سره راغلي تر څو دغه د افغانستان اوس ټول په دې پوهېږي چې افغانستان د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر اغېزمن شوی دی، ولې ټول اوس دې ته ګوري چې شاید نو څنګه د حل لاره چې ده، کوم فرصتونه موجود دي هلته. موږ هلته فرصتونه دلته بیانوو چې د په هر ټولنه کې اوس په هر ځای کې د افغانستان په هر غره په هر کوچ کې اوس د کار کولو زمینه مساعده ده، او دوی کولای شي چې کار وکړي.
بله، ډیره مننه. سلامت اوسې اڅکزای صاحب. مدقیق صاحب، سره له دې چې اڅکزای صاحب وایي دوی او ورسره بلګرای پلاوی هڅه کوي کانفرنس جوړوي، فلمونه ورته شي چې افغانستان ته توجه وشي، لیکن داسې راپورونه شته چې تر څو چې په افغانستان کې یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نوی، ګران دی چې له افغانستان سره د نړیوال مرسته وکړي. تیرو کانفرنسونو وښودل چې حتی افغانستان ته د څارونکو په توګه هم د ګډون بلنه ورنکړه. له دې سره سره تاسو څومره اوس توقع لرئ چې نړۍ به توجه وکړي؟ مدقیق صاحب، مدقیق صاحب لکه چیز ما شغ نوری ماله. مدقیق صاحب تاسی مایک لکه سی گل ده، مایک هم روشنه که میره بانی. نه، مدقیق صاحب لکه سی ونه شد. خیر، امدقه پشتانه با شاغل مامونزی چخه وکرم. مامونزی صاحب تاس سوایست.
سروان صاحب که پختنه اوزر بیا پوښتنه دا وه چې سره له دې چې مول اڅکزي صاحب یو ښه تصویر وړاندې کړ، ویل چې دوی هلته فلمونه هم ښیي چې څه ډول د افغانستان چاپېریال اغېزمن شوی دی، توضیحات ورکوي او وای چې د مرستو لپاره زمینه هم مساعده ده او باید نړیوال کومک وکړي. لیکن داسې راپورونه هم شته چې په افغانستان کې چې تر څو یو په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه وي چې نړۍ ومني، تر هغو پورې ګرانه ده چې له افغانستان سره د نړیوال کومک وکړي. او د دې یو دلیل دام ده چې په تیرو کنفرانسونو کې دوکې افغانستان ته حتی د ناظر یا څارونکي په توګه هم بلنه ورنکړل شوه.
بله، زه د اڅکزي صاحب خبرو سره موافق یم او خوشاله دي ته مې چې اڅکزي صاحب او دغه نور همداسې ارګانونه چې افغانستان کې کار کوي او ولایتو ته سفر کوي او د ولایتو یو ډاکومنټري او یو سند یې راټول کړی، هغه په دغه کنفرانسو ته وړاندې کوي د دې دپاره چې دا یو دلیل وسي د دې دپاره چې افغانستان ته مرستې راجلب شي. که واضح وایو دا داسې نه ده چې دغه کنفرانسونه او د اقلیمي بدلونو کم نړیوال ادارې چې دي هغه د افغانستان د وضعیت نه خبر نه دي، په داسې حال کې چې د همدوی په درجه بندۍ کې د اقلیمي بدلون په درجه بندۍ کې چې د اقلیمي ادارو لخوا وړاندې کېږي افغانستان په درېمه درجه بندۍ ښودل کېږي، خو دا ده چې هلته د افغانستان د اقلیمي بدلون وضعیت ته په کتو او دغه تحلیل ته او همدارنګه د زیان کچې ته په کتو دغه هیواد درېمه درجه ترلاسه کوي، نو اړینه نه ده چې دا دلیل وسیږي چې اوس موږ نړیوال په دې باندې قانع کوو خبرو چې افغانستان کې دغسې یو وضعیت روان دی. نو دا واضح ده چې ټول نړیوال هم دې ته منتظر دي چې په افغانستان کې یو پیژندل شوی حکومت یا یو داسې میکانیزم چې هغه د اقلیمي بدلون همدارنګه هغه مرستې چې هغه د اقلیمي بدلون د کمولو سره د محیط زیست د چاپیریال ساتنې په برخه کې همکاري کولی شي، یو داسې میکانیزم رامنځته شي چې هغه لارې دغه مرستې په عملي شکل باندې ورسیږي. نو دا یو امکان لري، ولی تر اوسه چې درې کال افغانستان په دغه اقلیمي مالي حمایتونو نه لري ساتل شوی او لاسرسی نه لرو، یو دلیل همدا دی، عمده دلیل همدا دی چې افغانستان دولت تعامل نه لرو او نړیوالو هم دې سره نه کوي چې افغانستان ته دغه مرستې ولیږي. نو دا د امکان تر حده پورې موږ خوشبینه یو چې یو میکانیزم رامنځته شي د مرستو چې ورسیږي، ولی بیا هم ویلی شو چې دا به ډېر اسانه نه وي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. کور ودان مدقیق صاحب تمه ده چې دا ځل سټوډیو سره وصل واوسئ او خبرې دې هم واورېدی شو. مدقیق صاحب، موږ تر اوسه پورې په دې خبرې وکړې چې نړیوالو اقلیم خراب کړی دی او موږ ته هم چې کوم زیان را رسېدلی دی د اقلیم له درکه هغه د نورو له کبله دی، لیکن په خپله هم ونډه لرو، ونه شین بوټی په ځمکه نه پرېږدو، هر یو لزمه خپل ځمکې سره داسې برخورد کوو لکه یوازې چې موږ ژوند کوو راتلونکي نسلونه نه وي. که په دې هم خبرې وکړو چې زموږ ونډه څومره ده د اقلیم په خرابولو کې. مدقیق صاحب، مدقیق صاحب تاسو مایک هم روشانه کوي؟ او بله، مایک هم اوس شخم راغی. مدقیق صاحب
ساروان صاحب بخنه غوړم، زه فکر کوم د افغانستان اوسنۍ وضعیت کې چیرې موږ په پام کې ولرو او دغه حادثې ویلې دا ښې خبرې دي، خو په ډېرې خوشنۍ سره زه ډېر خوشبینه نه یم چې موږ له دې کنفرانس نه څه ترلاسه کړو. او علت همدا ده چې دا کنفرانس د اقلیم د بدلون کنفرانس دا یو سیاسي کنفرانس ده.
او دا موږ باید له بشری مرستونه د باید را بیل کو دا کاملا سیاسي دولت نه مستقیمه شي نسو ترلاسه کوي. خو ستاسو سوال تر اعظم سه د خلکو وند ډیره زیاته مهمه ده. موږ په افغانستان کې د اقلیم له بدلون سره هغه آسیب پذیر سکتورونه سیدی دا ډیر پخوا موږ معلوم کړي دي. هغه د په لومړي سر کې د اوبو سکتور ده، په دوهمه کچه د زراعت او مالداري سکتور ده، او بیا همداسې په ترتیب سره د جنګلو او څړځایو. خبره دا ده سه که چیرې موږ لاس تر زنې کینو او همیش منتظر دې ته اوسو سه په دې کنفرانسو کې موږ ته څوک پیسې راکړي، او دا د افغانستان اوسنی وضعیت که په نظر کې ولرو او دا سیاسي نظام په نظر کې ولرو او دا دنیا په رسمیت نه ده پیژندلی، افغانستان حداقل په دې کنفرانس کې د رایه ورکولو حق نه لري، او دا ټول په نظر کې ولرو او ګمان کوم ټول مسؤلیت اوس د عام خلکو ده. عام خلک څنګه کولای سي چې د اوبو په مصرف کې اصلاحات راولي، په اوبو کې څنګه سپما ترلاسه کړو؟ هره ورځ موږ ګورو چې د افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه په ډېر بېروي شکل باندې استخراجېږي، او د اوبو نه استفاده کېږي. سولري پمپونه ورته لګولي دي، د ضرورت په اندازې او دغه نه زیات استفاده کېږي. په دې کې باید اصلاحات راولو. هغه سنتي د آبیاري سیستم څه ده، په دې کې باید اصلاحات راولي. خلک هغه بوټو ته باید مخه راوړي چې هغه کم اوبو ته ضرورت ولري. یعنې دا هغه شیان دي چې خپل خلک یې کولی سي، هم د زراعت په برخه کې، هم د مالداري په برخه کې، هم د صنعت په برخه کې. نو ښه خبر دا ده چې زموږ هیوادوال باید خپله لاسونه سره ورکړي، خپله ملاوې باید وتړي. د اقلیم له بدلون سره د کور په سطح باندې باید مبارزه موږ شروع کړو. کله چې ما په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ادارې سره مسؤلیت درلود، کار مې کوو، افغانستان په نړیواله درجه بندۍ کې تقریبا په 14 هیوادو کې موږ راتلو په زیانمنونکو هیوادو کې. ولې اوس موږ شپږم هیواد، یعنې په شپږو هیوادو کې راغلو. نو د خطر زنګ د ټولو خلکو ته. دولت په مجموع کې نظام او خلک باید په ګډه سره، نظام باید د خلکو پوهاوی باید پورته بوزي، خلک په خپله باید لاس په کار سي تر څو د چاپیریال اغیزې، چون زموږ خلک دي چې هر کال هر ورځ قرباني ورکوي، دا نړیوال نه دي. نړیوال به دا مسله سیاسي کوي، او دا سیاسي مسله ده. ولې قرباني موږ ورکوو؟ موږ ګورو سیلابونه کال په کال زیاتیږي، وچکالي کال په کال زیاتیږي، د خلکو د اقتصاد کچه ورځ په ورځ تر بلې خرابیږي، د فقر کچه ډېره زیاته اوچته ده. په دغه حالت کې اوس دا اړینه ده چې خلک باید لاس په کار سي، خلک دې ته انتظار ونه کړي چې نړیوال مؤسسات څه کولی سي. ښه بس دا ده چې اوس د دې په ځای چې موږ لاړ شو د کنفرانسو ته انتظار وکړو. ښه خبر دا ده د افغانستان موجوده نظام لپاره، که چیرې دا ظرفیت دوی ولري، د اقلیم بس دې اوس په افغانستان کې په د بشري بس کې مطرح کړي. ګورې په نړیواله کچه باندې د مرستې په دوه شکله باندې کېږي، یو انکشافي کومکونه دي او یو بشري کومکونه دي. له 2008 کال نه د نړیوالو مرستو بڼه بدله شوه افغانستان ته. مخکې تر هغه نه افغانستان ته انکشافي بودیجه ورکول کېدله، په انکشافي برخه کې کومک کېده. ولې اوس په بشري مرستو باندې اتکا ډېره زیاته کېږي؟ ولې تر اوسه پورې هم د موجوده نظام په دې نه ده توانېدلی چې د اقلیم بحث او د اقلیمي مسایل دا په د بشري مرستو په چوکاټ کې شامل کړي؟ نو ښه خبره او عملي لارې دا ده چې موجوده نظام، هغه موجوده نړیوال نهادونه چې په افغانستان کې دي، هغوی سره خبره وکړي او د اقلیم بحث د هغوی په برنامو کې شامل کړي. د دې پر ځای چې موږ انتظار وکړو چې نړیوال به موږ سره څه وکړي او د کنفرانسونه به موږ ته څه لاس راسي، ګمان کوم ده عملي لاره ده په دې کې افغانستان خلکو ته کومکونه لاسته ورځي. او زه ډېر خوشبینه نه یم چې په دې کنفرانسو په نتیجه کې موږ ته په لنډ وخت کې څه شی تر څو چې موږ خپل پالیسیانو ته په مجموع کې تغییر نه وي ورکړی، او نړیوالو موجوده نظام په رسمیت نه وي پیژندلی، او افغانستان خپل رسمي موقف په دې کنفرانس کې خپل نه کی، په دې حاشوي غونډو باندې صحیح د تلاشونه کیږي، دا ښه خبر ده. ولې زه خوشبینه نه یم چې موږ ډېر څه ترلاسه کړو.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. یو اوریدونکی مو ډېر منتظر پاته شوی دی، ورنه بخښنه غواړم. مهرباني کوئ.
خدای پاک دې مان قبل کړه. اسمت ساروان صاحب سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته لاره وکړو.
سلامت اوسئ اتل صاحب یاست لکه چې مهرباني
قربان سم خدای دې خوشاله کړي. سلام ملمنو تمام محترم اسمت ساروان صاحب ډیر شایسته ټکو ته اشاره وکړه. خدای دې خوشاله کړي. زبم په لندو کې خپل نظر سره شریکم لکه ملمنو چې ویل تو در ټول نړیوال تسترګ نیولې چې مثال د اکلن په بدلون کې سره مرسته وکړي په بشري ناورین کې سره مثال خبرې کومکونه وکړي. زوامه کوم خپل غوانانه ته لاس په کار سو زه بیلګه در کوم محترم اسمت ساروان صاحب مشغله د هلمند ولایت په ګرمسیلو لسوالي جنوبي حوزه سفار حوزه کې ژوند کوو. دلته په دا شهر کې ګرځم محترم اسمت ساروان صاحب د دکانداران ما لیدلی د شهروالي ولای او رقم ملکي د هر دکان مخته مثال د خبرې نسب کړی دي چې دا دکانداران د خپل اوبو استفاده ځنیو کوي دغه د تاسو مثال د خبرې د چاو د پاره دغه استفاده ځنیو کوي. خو بدبختانه د سینول کې مال دلی ساروان صاحب محترم چې دکاندارانو مثال د خبرې خپل استفاده د اوبو سکرې انول کې د خلاص پریشي بارنه دغه سراده په مسجدانو کې هم دغه مثال د خبرې اوبو ځای کیږي په کورو کې هم دغه اوبو ځای کیږي. دا خو یو مسله به د اوبو سره مش په خپل افغانان احتیاط وکړو. او بل محترم اسمت ساروان صاحب دلته موږ د هلمند د سیند پر غاړه باندې ژوند کوو. دا د هلمند په سیند کې د شوا خراغلي دي چې د هلمند سیند اوبو ډک بېږي. دا خلک د سیند اوبو څخه د کروندې لپاره مثال دغه اوبو استفاده کوي په شمسیانو یا په سولرانو باندې راپورته کوي. ما د کسان لیدلی ساروان صاحب چې سیند هم ډک بېږي دی هغه برمیان چلاند کړي مثال په سولری برښنا مشور توای د برمی چولی برمیان چلاند وي سینم دک بېږي والیم دک بېږي لا دوی هغه شمسان چلاند کړي. مزمیر د فارم دا په کار د مثال د خبري احتیاط سره وکړو. بل د زنګلو مثلا مثال د خبري د امیرمنو اشاره ورته وکړه. دلته په یلمن کې موږ غاټ غاټ زنګلونه دلو د بدبختانه چې دغه زنګلونه په بیا رحمانت وګه په تیر حکومت کې وول سول زوم کدا زنګلونه مثال د خبري پرې شو ول چې دغه سي درخت کې نه وسیز ما په فکر نظر باندې دغه به ډیر شاله چې خپل موږ افغانانو دغه توجه کړي. او د میلمنو سم محترم اسمت ساروان صاحب دغه یو پښتنه ده چې مثال په خوا د زلزلې دونه نه کېدلې اوس افغانستان کې بدبختانه به چې وایي چې پر ولایت کې مثال په میاشت کې خامخا یو وار یا دوه وار زلزلې کېږي. دغه زلزلې هم د اقلیم بدلون سره تړاو لري کنه لري. دغه یو پښتنه دی میلمانه را جواب کړي.
صحیح ده. ډیره زیاته مننه کور ودان اتل صاحب. سلیمان خیل صاحب تاسو کې اتل صاحب ته ځواب ورکړي. دوی زه په دې باور یم چې پیاوازې په مرستو مل کېږي ترڅو چې د خلکو عادتونه بدل شوي نیوي لکه مخکې چې مدقیق صاحب ورته اشاره وکړه ترڅو چې دوی دغه رقم نلکې خلاصې پرې شوي لکه اتل صاحب چې وویل ګمان نه کوم چې زرګونه میلیارد ډالر هم کومک وشي د وضعیت نشو بدلولی. د خلکو مسؤلیت فکر کوم چې ډیر زیات دی که څنګه؟ سلیمان خیل صاحب تحصیل سټوډیو سره وصل یاست مهرباني
په بخښنه سره چې زمونږه بار نه ستاسو زموږ د خبرې وکړم.
مهرباني خیر ده.
د ما نظر د دې لپاره چې د اقلیم بدلون سره مونږه خلک او کولای شو چې مقابله وکړو دلته درې خبرې دي. یو دا چې دولت څه کولای شي خپل خلک څه کولای شي او د ترڅنګ نړیوال موږ سره څه کولای شي ځکه اقلیم بدلون یو نړیواله مسله ده او د یو ایواد او د یو کلی لپاره دا ډیر سخت دی.
په دې شک نشته سلیمان خیل صاحب چې په دې لکه راپور کې مو اشاره شوی و تر اوسه مو په دې خبري وکړې لیکن په هغه زمونږ مسؤلیت زمونږ د خپل خلکو مسؤلیت که په هغه ډیر خبري وشي ځکه چې پردي خپل دریزونه نه بدلی مثلا چین لدی لاس نه اخلي چې لسکرو کار اخلي یا هند نه اخلي یا امریکای نه اخلي نو ته په خپل څه کولای شي ته ځکه چې تر ټولو زیات زیان ته ویني هغوی خو د اقل ګټه هم کوي ته خو ګټه هم نه کوي.
او بالکل تا سوال ما واخیسته تا سوال ته در زر اتلم یو شای بچ مستقیم زغوارم تا سوال ته لاړ سم چې وخت غنسی ما بار بار دا خبره کړې ده چې افغانستان اکثر سیمو کې اکثر خلک د اقلیم بدلون اغه دا موضوع ته د عقیدتي فکر کوي یعنی عقیدتي چلند ورسره کوي. زه خپل پاز ولایتو ته تلایم او بعضی کلیوالو خلک سره زه ناست ما وي اقلیم بدلون باندې اوس پورې دی باور نه لري. دوی فکر کوي چې دا یو طبيعي پیښه دي او دا هر کار راځي دا د خدای کار. زه دا منم موږ مسلمانان یې خدای کار ته خدا مونږ یو اقلیم بدلون فکر اوستای دا د اقلیم کم شدت راوسته ده په زمینی کې مطلب واره نه کیږي په وړي کې مطلب بارانونه کیږي وچکالی غنه ډېری سیوی دي سیلابونه ډېر زیات راځي چې کورونا خراب پیدا مونږه یې څه خراب کړیم دي نو دې لپاره مهمه دا ده چې دولت لاس پکار سي عامه په هوای دی اوچت کی او په زمن کې یو سخت ګیرانا یو ډېر کلک قوانین دی وځه کړی چې ترسو د خلک د دې باندې هغه ونی کی او ته کولای شې تشویقي پروګرامونه هم دولت لري تاسو کېدای شي شاید اوسېږي چې سو وخت مخکې تیر کال په ننګرهار کې خلک د اس کمینه کې خلک دسته او چک دمونه په خپل لول سره د رضاکار په شکل باندې جوړ کړ ترسو هغه د سیلاب او بو مخه ونی سی هغه سیلاب او بو راټول کړی هم د سی په غزنی ولایت کې داسې کار وسو چې خلک مراټول سره خپل اصول چې اوس سیلاب مخکې د دې چې راسي مونږ باید څه وکړو د وچکالۍ لپاره بعضې خلک سه اقدامات یې درلودل واورې ذخیره کړلې په خپلو سیمو دا هغه کارونه دي چې خپل خلک خپل ذهن نه پوسوي دي که یو څه عامه پوهاوی دي ورته وسي یو څه خلکو ته د امامانو له طریق نه یا ملایانو له طریق نه هغوی ته خلک دا مسیج یا دا پیغام ورسوي چې اقلیم بدلون دا عقیدتي مسله نه ده، دا چې دا ګورست تر بلې دا خبره نور هم جدي کیږي او کولای شي چې موږ تاسو ځانونه د مواخلي او ځمکې مو خراب کړي نو دې ته ضرور ده چې لاس په کار سونو دا کولای شي چې خلک هغه عادت بدل کړي چې مخکې نورو مېلمنو وویل چې دا د خلکو عادت ده چې بدلول ډېر سخت دي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. محمود صاحب، د اتل صاحب پوښتنه دا وه چې زلزلې اوس ډېرې شوې دي، دا هم له اقلیمي بدلون سره ارتباط لري؟
سروان صاحب، اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې دغه ډول پیښې او دغه ډول احتمالونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې اغیزمن کړی دي. بلې، اقلیمي بدلون تر یو حده پورې د زلزلو په راوستلو کې رول لري. هغه دا چې دا په اقلیمي بدلون سره هوا ګرمیږي او په هغه منطقو کې چې هلته یخچالونه اوسیږي یا واورې اوسیږي نو هغه په ډیر کم وخت کې ویلې کیږي او هغه د ځمکې هغه برخو ته چې هلته په هغه کې چاونه موجود یا به هغه چاونو ته دننه کیږي او هغه سره دغه چاونه د همدې اوبو سره پراخیږي نو دلته په ځمکې په دغه چاو کې کله چې پراخه کیږي یو ډول حرکت راځي نو دغه هم کیدای شي. د دې په څنګ کې اقلیمي بدلون خپله د آتش فشانونو چې رامنځته کیږي هغه د ځمکې نه یو فشار سره چې دی د ځمکې سطحې ته راپورته کیږي نو دې سره هم ځمکه زور اخلي او کیدای شي چې زلزله رامنځته شي. ولې ضرور نه ده چې دغه آتش فشان دی داخل په افغانستان کې اوسي یا نږدې منطقه کې، ځکه هغه یو ډیر زیات فشار سره د ځمکې نه د ځمکه د لاندې برخې نه د ځمکه سطح ته راپورته کیږي. نو اقلیمي بدلون په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې کولای شي چې په زلزلو باندې تاثیر ولري او زیاتی.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. کوربدن مامون صاحب، مدقیق صاحب، په وروستي یو کال کې ډېر ورښتونه وشول د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې، سیلونه مو ولیدل چې راغلل، لیکن لدی سره سره د وچکالۍ اندېښنې دي. په دې تازه راپورونو کې ویل کیږي چې حتی په کابل کې د ټراک اوبو مشکل دی او ورځ په ورځ جدي کیږي. دا ولې دا اوبه چیرې ځي، ولې نه جذبیږي؟
سروان صاحب، د اقلیم د بدلون منفي اثران کې زما آواز اوري؟
ستاسي آواز اورو.
په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اثرات یا منفی تاثیرات په مختلفو برخو کې، یعنی په لومړي سر کې وچکالی ده او په دوم سر کې سیلابونه دي، دا دوه متضاد پدیدې دي. یعنی په لومړي سر کې موږ وچکالی لرو، لږ نه وروسته بیا سیلابونه لرو، له دې بے وخته ورښتو په نتیجه کې. او دغه سره په خوا کې بیا یخې څپې لرو، د هوا یخې څپې، دغه اقلیمي هغه منفي اثرات دي په افغانستان کې. خبره دا ده چې وچکالي خو په افغانستان کې په طبیعي شکل باندې له ډېر پخوا کلونه دماوي تا له عمر نه ډېر له پخوا دا وچکالیانې موږ لرو. ولې تغییر پکې دا ده چې دا وچکالي اوس هغه دوره چې پخوا به په څو کاله وروسته راتله، دغه دوره یې اوس لنډه شوې ده.
یعنی یو کال دوه کاله بعد بیا یو وچکالی لرو او دا د خپله د وچکالی دوره زیاته سوې ده. خبره دا ده چې د اقلیم د بدلون خصوصا په هغه ملکونه چې هغه د بهر له سطحې نه په لوړو ارتفاعاتو کې دي هلته هغه مستقیم اثر په غرونو باندې ده یا په طبیعي یخچالونو باندې هغه اوبه ویلې کېږي. پخوا به د اوبه په دې غرونو کې ذخیره کېدلې د واورې په شکل باندې او د کال په جریان کې به په ویالو کې په لختیو کې په ابریزو کې او بالاخره په سیندونو کې به دا راتلی او همیش به خلکو استفاده ترې کوله تر بل ژمي پورې. ولې اوس دغه د واورې د ویلې کېدو بهیر چټک سوی ده. واوره ډېر ژر ویلې کېږي او دا دفتن اوبه راځي راکته کېږي په یعنی موږ هغه اوبه چې باید د کال په جریان کې لاسرسی ورته درلوده یا هغه موږ له لاسه ورکوو. د دې سره په خوا کې موږ بې وخته ورښتونه او بارانونه لرو. دغه ورښتونه او بارانونه باعث د دې ګرځي چې دغه اوبه دفتن د مځکې سر ته راسي. په عین وخت کې د اوبو د تبخیر کچه زیاتیږي کله چې هوا ګرمیږي. مانا دا ده چې مځکه وچیږي، خاوره وچیږي. د مځکه د خاورې هغه لومړی قشر سختیږي، مځکه د اوبو د جذب ظرفیت کموي. دغه د باران اوبو دفتن د دې پر ځای چې مځکه یې جذب کړي دا په سیلاب باندې اوړي. دا بله ستونزه ده چې موږ ورسره مخ ده. زموږ هیوادوال همیش دو سره مخ دي. دا منفي اغیزې دي د چاپیریال. اوس خبره دا ده چې موږ څه کولی سو له دې سره. وچکالی لرو، بې وخته بارانونه لرو. په افغانستان کې هغه کومه دوه سکتوره یا دوه ملي پروګرامونه چې په تیر وخت کې پیشنهاد شوي وو، لومړۍ پروژه دا وه چې په افغانستان کې باید خلک په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید اصلاحات راولي په ملي کچه باندې. دلیل دا ده چې یعنی موږ په مجموع کې د اقلیم له بدلون سره یو لار چې ساینس پوهانو پیشنهاد کړی ده هغه وایي چې موږ باید خلکو ته سازګاري ورکړو. خلک
بله مدقیق صاحب شرح مو قطع شو. خیر متاسفانه د مدقیق صاحب ارتباط له استودیو سره قطع شو. د یونیسف د اټکل په اساس د اقلیمي بدلون له کبله په هرو لسو افغانانو کې اته له پاکو اوبو بې برخې دي. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان 40% نفوس وچکالۍ ځپلی یا اغیزمن کړی او د دې کبله د هغو افغانانو شمیر په ډېرېدو دی چې د خوړو مسؤلیت نه لري. اڅکزای صاحب د اقلیم په دې کانفرانس کې چې په باکو کې دی له دې څومره تمه کیږي چې دا به له هیوادونو سره مرستې وکړي، څومره مرسته به وکړي، څومره دا سازمان پیسې لري یا بودیجه لري؟
اصلا خو د غمرستې چې د هیوادونو چپې کله چې په 2015 کال کې د پاریس په نامه قرارداد لاسلیک شو په هغه وخت کې بډای هیوادونو چې مسؤلیت واخیستې، کم هیوادونو چې دوی د صنعت تولید ډېر لري او د دوی انرژي د صنعت د تولید څخه یعنې دوی مختلف سون توکي سوځي چې په هغه سره هوا الوده کوي او په دې سره دوی مکلفیت واخیستې چې دوی د دغه الودګۍ په خاطر باندې دوی ټکس مالیه غوندي ا د دې څخه چې خسره ویني هغه هیواد ته ورکي. اوس خبره دا ده چې په دې کانفرنس کې به څومره دی وکول چې هغه خپل تعهدات سره ورسي. دا غوې د تعهدات لپاره په تیر کال د خسره منسو او غزمسو لپاره د لاس د میچ فند یو مالی صندوق جوړ شو چې دغه مالی صندوق تیر کال یعنی په دوبی کې چې کوم د اقلیم بدلون نړیوال کانفرنس وو دا د عملی بڼه ورکړه. دته یو کمیټه جوړه کړه چې یو شتي ودونه د کمیټې غړیتوب لري چې دغه یو شتي ودونه به د دې مدیریت په لاس کې ولري. بیا به هغه هیوادونه چې هغه ډیر اغیزمنسو دي، ډیر خسرمنسو دي، هغه به خپل تخنیکی پروپوزلونه یا پیشنهادونه وړاندیزونه دوی ترکیه تر څو کولای شي چې د خبيسي له تلاسه کې. نو دغه صندوق د مالی صندوق چې ما یادونه وکړه دا د 100 میلیارډ ډالر بعد بدای هیوادونه هر کال چې هر یو خپل مکلفیت لري او خپل بودیجه مشخصه ده چې بعد کلنۍ دتونه بودیجه د صندوق ته ورکي. په دې کانفرنس کې چې ساش کال دی یو نقطه چې دلته خلک دوی ته متوجه دي هغه دا ده چې دغه تیر کال دوی به تاسو معلومه سي چې کوم هیوادو خپل تعهدات پوره کړی دي. دا اوس موږ نو سوال چې امریکا مثال دوی خپل ولسمشر نه درغلي د اروپا نه درغلي دي او اساس رسول دي نو دوی خپل تعهدات نه پوره کړی کدي ساغو خپل تعهدات پوره کړی کدي ساغو خپل ژوندیا پرتون کې هم لکه تیر کال چې پوره کړی کدي نه پوره کړی نو دا تر اوسه مشخصه نه ده معلومه نه ده. دا به د کانفرنس په اخرنی ورځو کې اعلانېږي چې کوم هیوادو تیر کال
ډیره مننه ناچک زی صاحب د خپرونې وخت مو همدومره و. د افغانستان د چاپیریال ساتنې موسسې رئیس او د اقلیمي بدلون په نړیوال کانفرانس کې برخوال عبدالهادي اسیکزی د چاپیریال متخصص، ولی مدقیق د چاپیریال بل متخصص طاهر مامونزی، او د چاپیریال ساتنې او اقلیمي بدلون فعال سید محمد سلیمان خیل. لتاسو ټولو ډیره مننه. لتاسو اوریدونکو هم منندوی یو.